تا برنامه دیگر، الله نگهدار همه.
پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
په افغانستان کې غرمه 12 بجې شوې ده. ازادي رادیو لپی یو استودیو دی غرمنی خبری خبرونه کې مزنوري اسنوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان حکومت وايي طالبانو په دې وروستیو کې د سولې په نوم یوې ستراتیژۍ ته چې برید کوي او مسؤلیت نه اخلي مخه کړې. پر طالبانو د افغانستان د حکومت دا تور به چې اوس د سولې د خبرو دوهم پړاو پیلېږي څه ډول اغېز وکړي د چارو د یو کتونکي نظر واخلو. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله لودین دا خبرونه اوروي.
ارګوی طالبانو د بریدونو تګلارې بدله کړې. په غزنی کې لا هم د برمته شو کسانو برخلیک نه دی معلوم، او په امریکا هند او لاتینی امریکا کې د کورونا وایروس د بدلون موندلې باندې پیښې ثبت شوې. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی وایي کابل کې د طالبانو جنگي تګلارې بدله شوې او هغه دا چې بریدونه کوي خو مسؤلیت نه اخلي. صدیقی نن پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې دا تګلارې برید او انکار دی، او زیاته کړې ده چې وروستیو اونیو کې کابل کې هدفي وژنې طالبانو کړې دي. صدیقی ویلي له دې بریدونو د طالبانو هدف دا دی چې ویره، وحشت او ناهیلي خپره کړي او د خلکو او دولت ترمنځ واټن زیات کړي. له دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست هم ویلي و چې د هدفي وژنو تر شا د طالبانو او حقانی شبکې لاسونه دي. طالبانو بیا څو ورځې وړاندې له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی د ملکي کسانو، مدني فعالانو او خبریالانو په هدفي وژنو کې لاس نه لري. کابل کې پولیسو هغه درې تنه غله ونیول چې له یو کوره یې زیاته اندازه سره زر غلا کړي وو. د امنیت قومندانۍ ویان فردوس فرامرز نن رسنیو ته ویلي د غلو پرون د شاوخوا 1.5 میلیون افغانیو په ارزښت سره زر د قصبې سیمه کې له یو کوره وړي وو. په کوم انځور کې چې پولیسو رسنیو ته لیږلی د سرو زرو څو غاړکۍ او بنګړي ښکاري، او تورن کسان هم په ظاهره تنکي ځوانان دي. کابل کې د وروستیو کې جنایي پیښې زیاتې شوې چې د ولسمشر د لومړي مرستیال په مشرۍ یې په وړاندې مبارزه چټکه شوه. د کابل چارواکي او یو شمیر اوسیدونکي وایي د غلا غدیو کچه تر یوې اندازې اوس راکمه شوې ده. تمه ده چې د کورونا پر ضد واکسین لومړنۍ جوپه تر شپږو میاشتو پورې افغانستان ته ورسیږي. دا خبره د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویان اکمل سمسور تېره شپه ازادي راډیو ته وکړه او ویل
موافقه لمخه چې د روغتیا وزارت او د نړیوال واکسین ائتلاف ترمنځ شوې ده، آینده شپږو میاشتو کې اولینه محموله د واکسین به افغانستان ته راځي، او درې فیصد هغه کسان چې ډیر په خطر کې دي دا به واکسینیږي.
خاغلی سمسور زیاته کړه چې افغانستان ته د کورونا وایروس د واکسین لیږد به تر 2022 کال پورې په 5 مرحلو کې بشپړ شي. معلوماتو ته د ورلد میتروز معلوماتي پاڼې د شمیرو له مخې په افغانستان کې له 250 زیات کسان په کورونا اخته شوي، او له عمله یې هم 2000 تنه مړه شوي دي، خو نارسمي شمیرې بیا چارواکو له دې لوړې ښودلې. چارواکي وایي لا هم په غزنی کې د برمته شو کسانو برخلیک نه دی معلوم. د غزنی د امنیت قومندانۍ ویان احمد خان سیرت تیره شپه ناوخت ازادي راډیو ته ویل چې د ولایتي شورا غړو د سیمې قومي مشرانو او مخورو هڅه پیل کړي چې دغه کسان راخوشي شي. دولتي چارواکو د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو وسوالو طالبانو د غزنی د قرباغ ولسوالۍ په زردالو سیمه کې څو ځلې له موټرو څخه تر 25 زیات کسان ښکته کړي او لزان سره بولی دي، خو وسوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. خبرونه له ازادي رادیو ناوړی. د امریکا په متحده ایالاتونو، هند او لاتینی امریکا کې هم د کورونا وایروس د هغې بدلون موندلې باندې مثبت پیښې لیدل شوې چې د لومړي ځل لپاره بریتانیا کې تثبیت شو. د وایروس دغه بڼه تر اصلي هغې چټکه خپریږي، او له نښو نښانو داسې ښکاري چې اوس نږدې ټولې نړۍ ته رسېدلې. د وایروس دغه بدلون موندلې بڼه تر اوسه 20 هیوادونو کې لیدل شوې چې کاناډا، استرالیا او دغه راز د اروپا، آسیا او منځني ختیځ ځینې هیوادونه پکې دي. له دې سره د هغو دولتونو شمیر په زیاتېدو دی چې د وایروس د مخنیوي لپاره د وګړو پر تګ راتګ بندیز لګوي. له دې سره سره داسې هیلې پیدا شوې چې تر راتلونکي پسرلي او اوړي پورې به د کورونا پر ضد بېلابېلو واکسینونو ته خلک پراخ لاسرسی پیدا کړي. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې په دې هیواد کې به د کورونا ضد واکسین پروګرام لا ګړندی کړي. نوموړي د دسمبر پر 9 د اوسني ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې لخوا د واکسینو د ویش پر لړۍ انتقاد وکړ او دا پلان یې وروسته پاتې وباله. د ولسمشر ټرمپ ادارې پلان درلود چې د روان کال تر پایه 40 میلیونه دوز واکسین برابر کړي. د دې ناروغۍ د کنټرول مرکزونو د معلوماتو له مخې یوازې 12.4 میلیونه دوز واکسین ویشل شوی او 2.1 میلیونه وګړي د یاد واکسین لومړنی دوزونه اخیستي. جو بایدن ویلي که دا لړۍ د اوس په څیر روانه وي، د امریکا د خلکو واکسیناسیون چارې به میاشتې نه بلکې کلونه وخت ونیسي. منتخب ولسمشر د روانې میاشتې په سر کې ژمنه کړې وه چې د خپلې کاري دورې په لومړیو 100 ورځو کې به 100 میلیونه دوز واکسین برابر کړي. او د روسیې د څېړنو کمیټې د کرملین د سیاسي منتقد الکسی ناوالنی پر ضد یوه جنایي دوسیه پرانستې ده. دغه کمیټې ادعا کړې چې ناوالنی د ده د فساد ضد ادارې له لوري 100 میلیونه روبل غلا کړي دي. د دغه دوسیې چې تیره ورځ پرانستل شوې، نوې پوښتنې راپورته کړي چې که ناوالنی په دې تور محکوم شي، د اوږده بند له سزا سره به مخامخ شي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان حکومت وایي طالبانو په دې وروستیو کې د سولې په نوم یوې ستراتیژۍ ته چې برید کوي او مسؤلیت یې نه اخلي مخه کړې ده.
طالبان حمله کوي او بیا له څخه انکار کوي. دا یو ډول د دوی د ستراتیژۍ دی چې وروسته له مذاکراتو سره همهاله دوی شروع کړی.
د افغانستان حکومت پر طالبانو دا تور داسې مهال پورې کوي چې کم یوه اونۍ وروسته به مرکچیان بیا د طالبانو له استازو سره د سولې دوهم پړاو خبرې په دوحه کې پیلوي. دا ډول څرګندونې به د سولې د راتلونکو خبرو اغیز ونه کړي. د سیاسي چارو د یو کارپو نظر اخلو په دې اړه دا به هم واوري چې د افغانستان له عامې روغتیا وزارت سره د کورونا وبا په وړاندې د مبارزې په برخه کې د مرستو په لړ کې د کډوالو نړیوالې ادارې هم د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست سره مرسته وکړه. په نړیوالو موضوعاتو کې به بیا هم د کورونا په باب واوري چې د کورونا په نوې بڼه وایروس چې لومړی ځل په بریتانیا کې موندل شوی او په متحدو ایالتونو، هند او لاتینې امریکا کې هم موندل شوی او دا ښیي چې دا ویروس د وایروس دغه بڼه په نړیواله کچه په چټکۍ سرایت کوي. مننه چې ازادي رادیو او ری خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري است. نوري خپل تخنیک همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. رازو لمړی د سولې موضوع ته د افغانستان حکومت وایي طالبان برید کوي او مسؤلیت نه اخلي. دا د دې ډلې د سولې په نوم د ستراتیژۍ و برخه ده. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي طالبان غواړي په دې کار سره افغان حکومت د نړیوالو او د افغانانو په ذهنونو کې کمزوري وښيي. څو د په وینا یوې کاذبې هیلې سره د سولې په مذاکراتو کې لاس بری اوسي. دا په داسې حال کې ده چې تمه ده شپږ ورځې وروسته، یعنی د راتلونکي سیشن بی پر ورځ، بیا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او د طالبانو ملکچي پلاوي د سولې دوهم پړاو خبرې پیل کړي. دا موضوع له کابل زمو همکار تعقیب کړي. نور جزئیات به انترې واورو. مهرباني.
ولسم شوی باندې په کابل کې ورسته هدفي ورژنه او بریدونه د طالبانو د برید او انکار کونو د هغې ستراتیژي برخه بولي چې په خبره یې د سولې کونوم یې مختوري. د ولسم شرویان صدیق صدیقي د چهارشنبه په سهار په خپل ټویټر باندې لیکلي، لدی بریدونو موخه د ویرې، وحشت او ناهیلۍ خپرول دي او طالبان غواړي په دې کار سره د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت او خلکو ترمنځ واټن پیدا کړي. خغلی صدیقي زیاتوي لدی کار د طالبانو بل موخه د افغانانو ترمنځ او په نړۍ کې د افغان حکومت ضعیف ښودل دي. سولې د لارې دی وکول شي د سولې په خبرو کې برلاسي او اوسي. ولسمشری مانی وايي طالبان په دې کار سره د خلکو لکر کې پراته بل څه پلاس نه وي. د ولسمشر د وایان مرستيال د واخان مینا پال
طالبان حمله کوي او بیا له څخه انکار کوي. دا یو ډول د دوی د ستراتیژي دی چې ورسته له مذاکراتو سره همهاله دی شروع کړی. دوی غواړي چې د افغانستان نظام د خلکو په وړاندې باندې همدارنګه په ملي او نړیواله کچه باندې ضعیف وشي. طالبان د دوه اعمالو په ترسره کولو سره یوازې دا شي د دوی په وړاندې باندې نفرت د افغانستان د خلکو زیاتېږي بله په لاسته راوړنه نه ده.
دا په داسې حال کې دا چې پرون د افغانستان د ملي امنیت رئیس او د کورنیو چارو وزیر د مشرانو جرګې په استجوابیه ونډه کې وویل ډیری هغه کسان چې په هدفي وژنو کې لاس لري د طالبانو او حقاني شبکې غړي دي. طالبان بیا د افغان حکومت د ادارې دوي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره خبرو کې ورسته هدفي وژنې د افغان حکومت کار بلل او په دې پیښو کې خپل هر ډول لاس لرل رد کړي. د افغانستان حکومت داسې مهال هدفي وژنې سولې خبرو سره تړلي بولي چې تمه ده د جدي په 15مه په دوحه کې د افغانستان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو پلاو ترمنځ د سولې بیا ځلي خبرې پیل شي. که څه هم د ملي مصالحې عالي شورا وایي تخنیکي کمیټې پر دې کار کوي چې د اسلامي نظام تشریح او د سولې تګلاره جوړه کړي، خو د افغانستان مذاکره کوونکي پلاوی وایي دوی د افغانستان د اسلامي جمهوریت استازیتوب کوي او په اساسي قانون کې د اسلامي نظام روښانه تعریف شته. د پلاوی په خپل ټویټر باندې لیکلي د مذاکره کوونکو پلاوی په جوړښت کې پیاوړي قانون پوهان او دینی عالمان شته او د اړتیا پر مهال د نظام د تشریح لپاره به اساسي قانون ته مراجعه کوي، خو که اړتیا شوه د هیواد مخکښو دینی عالمانو او مخکښو قانون پوهانو څخه به هم مشوره اخلي.
بله مننه قدر من اوریدونکو، او امر دل چې د افغانستان حکومت وايي طالبانو په دې ورستو کې سولې په نومي وستراتیژي ته چې بریټ کوي او مسولیت نه اخلي مخه کړی ده. له کابل د سیاسي حقوق چارو پو فاروق بشر هم را سره وصل دی. بشر صاحب خبرونه تخره غلاست.
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته او نور هغه چا چې دا او سره ارتباط نشي.
بشر صاحب، د افغانستان حکومت پر طالبانو دغه تور داسې مهال پوری کوي چې شپږ ورځې وروسته به د قطر په پلازمینه دوحه کې د دواړو لورو مرکچیان بیا سره کینی. مخکې د دوی ترمنځ په خبرو کې ویل شوی چې باید دواړه خواوې له داسې سرګندونو ډډه وکړي چې پر دغو خبرو بد اغیز کوي. فکر نه کوي چې دا ډول سرګندونې به د سولې راتلونکي خبرې تر خپل سوري لاندې راولي؟
دا هم سلامونه. زه دا چې فکر کوم چې طالبانو تر اوسه پورې هوست نیت نه دی ښودلی چې په دغه مذاکراتو کې واقعا دوی د زړه له کومې غواړي په افغانستان کې امنیت راشي، سوله راشي او په افغان ولس مصیبتونه خلاص شي. تاسو پخپله اوریدلی دي او تاسو پخپله نشر کړی دي چې هغه علایم آثار چې دوی دا د بریدونو په هکله پیدا کړی دي او هغه کسان چې نیولی دي په دې ارتباط سرګن سره په ثابت شوی دی. چرانچې په هلمند کې کله چې د ازادي راډیو خبریال ووژل شو یا ترور شو، که طالبانو چې نیول شوي دي دوی اقرار کوي چې دوی ته پخپله کړي. په همدې ترتیب سره کله چې په ډنګرار کې هغه کېږي داعش ملامت کړی یا داعش نیول شوی دي، نو له دې کبله دوی په دې ترتیب سره هر څومره دروغ وایي افغانستان افغان ولس ته دا څرګندېږي چې دغسې انفجار او انتحار او هدفي وژنه چې کېږي غیر له دې چې د طالبانو لاس ته کېږي. زه دا داعشان د طالبانو څخه جلا نه بولم، ځکه چې دا داعشان د طالبانو ډلې څخه جلا شوي دي. دوی سابقه طالبان دي یا د القاعدې غړي دي. نو دې کبله داسې باید وویل شي چې تر څو چې حسنیت پیدا نه شي د دواړو خواوو او دغه مذاکرات که مشکل لاړ شي دغه مذاکرات به نتیجه ورنه کړي.
بله،
په دې چې یو په بل باندې اعتماد نشته، تر اوسه دوی د افغانستان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
بله بشر صاحب،
مذاکرات چې دوی کوي وایي د افغانستان ولې سره بغداغه کوو.
بشر صاحب، له دې مخکې هم ډېرو حملو مسؤلیت نه دی اخیستی، په تېر بیا د هغو حملو چې پکې ډېر ملکیان وژل شوي یا انټپیان شوي دي، فکر نه کوئ چې اوس د افغانستان حکومت ترې یو ډول تر فشار لاندې دی؟ په تېر بیا دغه د وروستیو هدفي وژنو چې د رسنیو کارکوونکي او د مدني ټولنې فعالان ډېر په نښه شوي، نړیوالو هم ډېر فشار پرې راوستی چې باید د رسنیو د کارکوونکو د خوندیتوب لپاره حکومت جدي اقدامات وکړي، عاملان او پیژنې. دا د تیرو 19 کلونو یو بیان ازادي په افغانستان کې وستر لاسته وړنه بلل شوی، په دې شکل غواړي چې دا توپ یو بل خواته ورګزار کړي، فکر نه کوي؟
زه فکر نه کوم چې د افغانستان حکومت دا توپ د طالبانو په میدان کې واچوي، ځکه چې افغان ولست دا سرګند دی چې د هغه تاریخ نه چې دغه جمهوریت شروع شوی دی، انتحار او انفجار چې شروع شوی دی، په دې کې یادوال راغلی، کموالی دی راغلی. هغه قرارداد چې د خلیلزاد سره طالبان وغوتړه، په دې کې واضح ویل شوي چې باید اورکم وي په افغانستان کې، او ضمن دا زمینه مساعد شي چې د افغانستان ولس سره دوی یو اصول وکړي. هماغه علت چې دغه تقریبا 15 زره بندیان یا 15 زره بندیان خوشې شو، او په دې ترتیب سره دوی ویلي و چې دا اور کم دا غوږي فرانس په خپل امریکا او خلیزاد وای چې طالبان هم سره منلي و چې دا افغانستان کې اور کم به وشي او یا دا داخل اجازت نشي دا انفجار او انتحارات حال دا چې موږ تاسو ویلي چې دا انفجار او انتحارات نه یوازې دا چې په مرکز کې بلکې په محلاتو کې دوی پر غافلانی او صوبه دې حمله کوي او بیچاره اسکارا او وژني او ملکی خلک وژني بم چاچول کیږي دا ټول د فکر کوم دا یو تاکتیک دی چې غواړي په دې ترتیب سره طالبان او نړیوال ټولنه ته وخی چې مونږ په دې هغه کې لا بلاسي فلان چې کاڅو په یاد وي یو وخت دا د طالبانو نمایندگان په دې صورت سره واضح ول چې موږ افریقایانو په ګډه کړې اوس افغانستان به هم په حکومت نه په ګډه
بشر صاحب
نو هغه دوی چې فکر کوي چې د لاندې له لارې نه دوی کوم امتیاز نه سره راولل شي غل دې چې د خلکو نفرت دوی په مقابل کې زیات شي بل به چې نه
لاند ک جواب راکی اوس راتلون کې سیشن بیا د دوړو لورو ترمن د سولې خبرې پیلي کوم ورته امیدوار یاس چې دا زل بده خبرې ډیر وختونه نسی او یو نتیجه باور کی
زه په دې باندې چې دا مذاکره کله چې دوی په ګاګر هغه کې کړه لار باندې دوه ورځې وخت ونیو په څنګه بیا چې وخت ونیو دا مذاکرات به حداقل کلونه دوام کوي ځکه چې دوی د خپل هدف نه تر اوسه نه دي تسوي هغه امارات اوس هم دی وايي امارات اسلامي د امارات اسلامي نه دي تسوي دي او جمهوریت دوی نه مانی او هغه چې افغانستان اساسي قانون او جمهوریت باندې ازادي د مطبوعات باندې ازادي د اخلاقي معلوماتو باندې ټینګار کوي نو د دې قبل دغه دوه مهم شته چې د حکومت شکل او د دینی مسایلو په اړه په ارتباط د څه څه چې د فیزیته ونرسيږي د دې فکر کوم چې دا مذاکرات وخت پام وکړي
ډیر مننه د سیاسي او حقوقي چارو په فاروق بشر او چې د افغانستان د حکومت د نوې ادعا په اړه چې وایي طالبان بریټ کوي او مسولیت نه اخلي د دې دلی د سولې په نوم د استراتیژي او برخه دا او هدف هم دا دی چې د افغانستان حکومت د افغانانو په منځ کې کمزوري وخی او حمید نړیوالو په وړاندې ضعیف وخی خپل نظر سره شریک او ازادي لرو او ری هر ورځ د سهار له وجود مخام تر وو بجو خبرونه کوو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې کې دونکو د اسد الله لودین هم اقتصادي خبرونه وړاندې کوي
د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي چې د اداري فساد له امله ساکاله وایي په شفاف ډول نه دی راټول شوی د دغه وزارت ویان حکمت الله قوانچ نن ازادي رادیو ته ویل چې دا وزارت هڅه کوي چې د سیستم په الکترونیکی کولو سره له فساد سره کلکه مبارزه وکړي د هیله څرګندوي چې د ترانسپورتي اوایدو په بانکي کې دوه سره به وزارت کې د فساد کچه راټیټه او اواید به په شفاف ډول راټول شي د ترانسپورت وزارت د اوایدو پر راټولولو کې د فساد خبره داسې مهال کوي چې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله دغه وزارت ملیونونه افغان زیان کړی د افغانستان د ترانسپورت وزیر قدرت الله زکی هم د ترانسپورت وزارت د اندېخنی وړ بللې او 13 ورځې د ویناس پر مهال ویلي و چې دغه وزارت له فساد سره د مبارزې لپاره د نویو لارو چارو لټه پیل کړي د ترانسپورت وزارت مسولینو تر دې مخکې ویلي و چې د 13 کال وایید 1.5 میلیونه افغانۍ تر رسیدل حال دا چې 3 کال دغه وایید یوازې 80 میلیونه افغانۍ دي د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي روان کال په هیواد کې د وریجو کرکیله او حاصلات 15% کې زیات شوی د دغه وزارت ویان اکبر رستمی ازادي رادیو ته ویلي چې تیر کال د وریجو حاصلات 383000 متریک ټن وو خو د نوې سروې د راپور پر بنسټ روان کال د 50000 ټن په زیاتوالي سره دغه حاصلات 440000 متریک ټن ته رسیدلی دي نموړي ویل تیر کال د هیواد د شولې کروندې 1.8 هکتار وي په داس حال کې چې د نوې سروې پر اساس سږ کال د شولې کروندې د 1.5 هکتار په زیاتوالي سره 4.15 هکتار ته رسیدلې دي د کرنې وزارت وایي په هیواد کې د وریجو کرکیله او حاصلات د 1990م مریض کال پرتله په 1990م کال کې نږدې 15% زیات شوی او د کابل په شاهزاده سرای کې لزینو بهرنۍ اثر سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر او یو افغانۍ 15 پوله یو یورو درنوی افغانی او یا پولا یو انګلیسی پاوند یو سلو درې افغانی یو سودریال شل افغانی پنځه سبخت پولا زر ایرانی تومن درې افغانی پنځه لس پولا زر هندی روپی یو زرو پنځه سبخت افغانی او زر پاکستانی روپی څلور سو نه اوی افغانی.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي لرو واورې د لو سمې ونړیواله موضوع راخلو. د کورونا په نوي بڼه وایروس چې لومړی ځل په بریتانیا کې موندل شوی او په متحده ایالاتونو، هند او لاتین امریکا کې هم پیښې ثبت شوې او دا ښیي چې د وایروس دغه بڼه په نړیواله کچه په چټکۍ سره یاد کوي. دا موضوع زما همکار ملالۍ بشیر تعقیب کړي، نور جزئیات به ترې واورو. ملالۍ جان مهرباني. مننه نوري. تاسو
چې په او لاتین امریکا، کاناډا، استرالیا او لشتر لژه شلو اروپایي، آسیایي او مدني ختیځي وادونو کې د دغه نوي کورونا وایروس پیښې پرون د دسمبر 19مه تایید شوې او ویل کېږي چې ټولې نښې نشانې داسې ښیي چې د وایروس دغه نوې بڼه په ټوله نړۍ کې خپره شوې ده. په دغه ټولو هیوادونو کې د کورونا وایروس نوې بڼه چې واریانت وایروس بلل کېږي پیژندل شوی او له همدې کبله دولتونه ارتوی چې یو ځل بیا پر سفر محدودیت وضع کړي. له دې کبله چې د کورونا وایروس دا بڼه په ډیر سرعت سره انتقالیږي، د اروپای ټولنې د روغتیا ادارې خبرداري ورکړي چې ډیر خلک په دې وایروس اخته شي یو ځل بیا د بستر کېدونکو کسانو او مړینو شمیر زیاتېدای شي. د یادولو وړ ده چې یو اونۍ مخکې برتانیې د کورونا وایروس د نوې ډول یا واریانت وایروس د خپرېدو له کبله په لندن او جنوب ختیځ انګلند کې محدودیت اعلان کړی وو. لومړی ځل د وایروس دا ډول په سپتمبر میاشت کې وپیژندل شو. په داسې حال کې چې دغه وایروس مخ پر خپرېدو دی، د نیویارک، ریو د جنیرو او سیدنی په ګډون په ټوله نړۍ کې د نوي کال د منځلو مراسم محدود شوي دي. پر دې نه هیله کوونکې وضعیت سربیره په 2021 کال کې هیله شته چې په پسرلي او دوبي کې به خلک ګڼو واکسینو ته لاسرسی ولري. شاوخوا ټول اروپایي ټولنې هیوادونو د تیرې یک شنبه په ورځ د واکسیناسیون کمپاین پیل کړ، خو د روغتیا نړیوال سازمان بیا ویلي چې معلومه نه ده چې آیا دا نوې بڼه وایروس به د واکسین هڅې بې ځایه کړي که څنګه. که څه هم امریکا او اروپا د واکسین کمپاین ورو روان کړی دی، اسرائیل په یوازې نه ورځو کې 5,00,000 کسان واکسین کړي چې دا د دې هیواد د نفوس 15% برخه جوړوي. نوري صاحب.
بله ملالۍ بشیر، تاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو، امر دل چې د وایروس نوې بڼه په چټکۍ سره په نړۍ کې د سرایت په حال کې ده، خو تر اوسه پورې دغه نوې بڼې کوم مورد په افغانستان کې نه ده ثبت شوی. په افغانستان کې هم د کورونا رسمي شمیرې یا هغه چې په کورونا باندې اخته شوي تقریبا له 5,000 زیات کسان پر دغه وایروس اخته شوي دي، او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم وایي چې په شپږو میاشتو کې به د کورونا وایروس ضد واکسین هم افغانستان ته ورسیږي. د افغانستان عامې روغتیا وزارت سره هم د کورونا وبا په وړاندې مبارزې په برخه کې د مرستو په لړ کې د کډوالو نړیوالې ادارې یو ان سی آر هم پرون د ننګرهار د عامې روغتیا له ریاست سره یو څه مرسته وکړه. د 45,000 امریکایي ډالرو په ارزښت په دغو مرستو کې دوه وینټلرونه هم شامل دي. نور به د موږ د مشال راډیو د همکار په دې راپور کې واورو.
د ننګرهار د عامی روغتیا رئیس ډاکټر نصیر احمد دورانی په دې موقع خبریالانو ته وویل دا مرسته به د کورونا پر تجریدي روغتون سربیره دوه نورو روغتونونو ته د ټاکل شوي اندازې په اساس ورکړل شي.
دا د ننګرهار حوزوي روغتون د کورونا تجرید مرکز او د فاطمه زهرا شفخانو د پاره دي. په دې کې نه کلمه حفاظتي وسایل دي چې ماسک دی، ګاون دی، دستکش دی، کیټ دی او هند سانیټایزر دی، او دوه دانی وینټیلیټر دي چې هغه سیارې دي. رسمن مونږ ته تسلیم شو. درې وړو روغتونونو به دا خپل سهم چې کوم دوی په لیست کې ورته جدا کړی دی، البته زمونږ سره په تفاهم باندې کوم ځکه چې څومره ضرورت وو هغه اوس جدا کیږي، دوی ته تسلیمیږي.
د ننګرهار والی ضیاءالحق امرخیل د کډوالو نړیوالې ادارې مننه وکړه چې له کورونا سره د مبارزې په برخه کې د حفاظتي توکو مرسته وکړه. نوموړي له نورو نړیوالو ادارو هم په دې برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه.
زه د زړه له کومې مننه کوم د نسیار د ادارې څخه چې په دې سختو حالاتو کې دغه مرسته برابره کړې ده. امیدوارم چې همدغسې هغه نور نړیوال نهادونه دوی هم مرسته وکړي دویمه چپه د کورونا ډیرو ممالک کې ډیر په سرعت باندې روانه ده. افغانستان هم یو دهغې د برخې څخه ده. نو ان شاء الله هغه تدابیر او هغه څه چې موږ په توان کې وي د خپل اعظمي کوشش کوو چې لازم تدابیر ولرو.
د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر دورانی په وینا په تیره یوه میاشت کې په دې ولایت کې تر سلو زیات کسان د کورونا په ویروس اخته شوي چې له ډلې لس تنه مړه شوي دي، خو زیاتوي چې د تیرو لسو ورځو راهیسې په کورونا وایرس د اخته کسانو په شمیر کې ورځ تر بلې کموالی راځي چې دا مهال ورسره 15 تنه په تجریدي روغتون کې بستر دي. د ده په خبره د کورونا په لومړۍ څپه کې په ننګرهار کې 46% کسان په کورونا اخته شوي ول.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
ازادي رادیو او ری وړاندې خبرونه په دوهمنی مې کې د سولې په اړه ازادي رادیو 25 دقیقې بحث مهیروي. خو اوس د کابل چاپی ورسپانو ته انکتنه کوو. فریبا ظاهر ته وښو شو
مصر رسپانی په حیرتانو بندر کې د رشوت اخیستو پر مهال د مشرانو جرګې د دریو غړیو نیول کېدل شی اقدام بللی، خو ټینګار کړی چې تر دې وړاندې هم ځینې چارواکي په فساد کې د لاس لرلو په تور نیول شوي دي، خو سزا نه ده ورکړل شوې. لیکوال د فساد د قضیه یو شعار او کمپاین یاد کړی. لیکوال یو شمیر دلایل لیکلي چې همدا اوس هم د ملي شورا د ځینو غړو په ګډون ګڼ شمیر برحاله حکومتي چارواکي د فساد او بډو اخیستو اړوند په لویو قضیو کې شکل دي، خو په وینا یې حکومت بیا په دې برخه کې دوګون چلند کوي. ورسپانه ادا کړی چې حکومت د دغو سناتورانو دوسیه ذکر سنې ذکرې تر څو له نړیوالو فشارونو ځان خلاص کړي او مرستې را جلب کړي. لیکوال ټینګار کړی چې د حکومت له دا ډول تکراری ژمنو خلک ستړي سوي دي او په وینا یې حکومت باید له فساد سره د مبارزې په برخه کې عملی او کوټلي ګامونه پورته کړي. هشته صبح ورسپانې هم د فساد په تور د دریو سناتورانو د نیول کېدو په مسالې لیکنه کړې ده. وړاندې راغلي چې د افغانستان د جزا په کوټ کې رشوت اخیستونکي او رشوت ورکونکي دواړه مجرمان بلل شوي او دواړو ته سزا ټاکل شوې. خو د لیکوال په وینا په خواشینۍ سره چې په دغه قضیه کې د هغو کسانو نمونه نه دی اخیستل شوی کوم چې دغو سناتورانو ته د 40,000 ډالر رشوت وړاندیز یې کړی و. سرمقاله کې ټینګار شوی چې ارتیا د څو حق کسان هم عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي سي کوم چې په دې قضیه کې همکاري کړي او زمينه یې برابر کړې ده. او هیواد دولتي ورسپانې د هدف وژنې په اړه په ملي او نړیواله کچه اندیشنو ته اشاره کړې ده. لیکلي چې په افغانستان کې ورستیو هدف وژنې نه یوازې د سولې بهیر تر نیوکو لاندې راوستي، بلکې د رسنیو، مدني ټولنې او بشري حقوقو فعالینو او دغه راز د ملت سرسړیو فعالیتونه او د کار ساحه هم تنګ کړې ده. وړاندې د اروپای ټولنې او امریکا د استازو ورستي څرګندونې راخستل شوی چې د افغان ژورنالستانو د حملو له عاملانو سره د حساب او محاکمې غوښتنه کړې. ورسپانې ټینګار کړی چې تر کومه نړیواله ټولنه له خپل عمده فشار کار وانخلي او د ترهګرۍ او اورپکۍ د ځالو له منځه وړلو او تمویل سرچینې بندولو ته په جدي توګه مخه نه کړي، نو ویره ده چې دغه حالت به سیمه او نړۍ هم وګواښي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم جزیر رادیو ټول کارکونکو سلامونه وایم. زما جن لغزنی ولا خبر کوم تاسو غواړم وایم کوم مسافر چې افغانستان د بوی ته سفر کوي نو دوی ته څل زر افغانۍ باندې یو طرف ته ټکټ ورکول کیږي او ما چې ولا ټکټونه په نو زر یا لږ زر افغانۍ باندې وو بل دوی باندې کرونا من په 30 لزانه سره ولري هغه 30 هم په 15 زر افغانۍ باندې ورکول کیږي. نو دا لم سفر سره ظلم ده. د ازادي راډیو مسلمان څنګه ول کنه دا چې تاسو نو مسلو چارواکو ته خاور شرکتو له مسلمان سره ما خبري وکړي بیا خپل او هم لم سفر ته هله ده چې خپل आवाज او چت کې.
السلام علیکم رورا رفیق الله ایم د کونړ ولایت د دنګام ولسوالۍ د بیداد د کلی څخه. رورا خراب حکومت ولی روان ده. خراب حکومت ولی خلک دې تر کړی چې د حکومت سي فاصله پیدا شي او خو بیکاری او کرونا د خلکو ستونزې دې ټکړي دي او بلې خواته ورونه په افغانستان کې جنگ دی، جګړې دي او خلک بازارونو کې په خپل سر ډول سودا خرڅي. یعنی جواب وړي وړه د 15,000 افغانۍ خرڅيږي. حکومت دې ته په نورو هیوادونو کې نرخنامه موجود دی. د شاروالۍ نه مې دا خصوصا د کونړ د شاروالۍ نه دا مختنه لرم چې په بازارونو کې دغه سوداګر کنټرول کې. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما مدان ورده تخفل ول فارید شریه غونډې خبره کوم. ورور رازمز مکتب چې دې څخه نه نړیری د سر انداري منداري ماشتي موږ د حکومت سره دا غوښتنه غواړو چې دا یې ورزول لري شروع را جوړ کړي چې موږ ډیر سر په تکلیف یې ښه دې را مکتب د شنان طبقان کې وای یا خاتون یې کار ورور ډیر یخ پکښه دې تاسو دا ډیر ډیر سړی مننه کوو
زمان محمد هاشم دې د کندهار ولایت خبرې کوم از ما پیغام دا دی سوال او مطلب ته چې کونه لاس واخلي په جیجی مې خلک ډیر په عذاب دي چې خپل کورو ته ستانه سي
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دا ستاسو څو پیغامونه چې د آزاد رادیو په سپټون کې ماشين کې مورا لګلی او کوم غوښتي وي به هم کولای شي چې د هغو مهمو موضوعاتو په اړه چې د آزاد رادیو لارې او ری خپل نظریات را سره شریک کړي کولای شي چې په دغه شمیرې خپل پیغام پریږدي 200 او 300 او اوس هم ستاسو لودین په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سره لیکونه به واوروي
د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی وای کابل کې د طالبانو جنگي تګلارې بدل شوې او هغه دا چې بریدونه کوي خو مسولیت نه اخلي صدیقی ویلي لدې بریدونو د طالبانو هدف دا دی چې ویره وحشت او ناهیلی خبره کړی او د خلکو او دولت ترمنځ واټن زیات کړي خو طالبانو بیا لدې وړاندې ویلي چې دوی د ملکی کسانو او مدني فعالانو د غرس خبري اعلان په هدفي وجنو کې لاس نه لري کابل کې پولیسو هغه درې تن غلې ونیول چې له وکورې زیاته اندازه سره زر غلا کړی و د امنیت قمندانې ویاند فردوس فرامرز رسنوي ته ویلي د غلو پروند شاوخوا 1.5 میلیون افغانۍ په ارزښت سره زر د قصبي سیمه کې له وکوره وړیو تمد چې د کورونا پر ضد واکسین لمړنۍ جو پاتر شپږ میاشت پورې افغانستان ته ورسیږي د خبره د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویاند اکمل سمسور ازادي رادیو ته وکړه چارواکی وای لا هم په غزنی کې د برمتشو کسانو برخلیک نه دی معلوم د غزنی د امنیت قمندانۍ ویان احمد خان سیرت تیر شپه ازادي رادیو ته ویل چې دوی هلته د ولایتي شورا د غړو او قومي مشرانو په منځګړیتوب هڅه پیل کړي چې دغه کسانو څرک ولګيږي د امریکا په متحده ایالاتونو هند او لاتین امریکا کې هم د کورونا وایروس د هغې بدلون مندل باندې مثبت پیښې لیدل شوې چې د لومړي ځل لپاره بریتانیا کې تثبیت شو د امریکا متحده ایالاتو منتخب ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې په د هیواد کې به د کورونا ضد واکسین پروګرام لا ګړندی کړي او د روسیې د تحقیقاتو کمیټې د کرملین د سیاسي منتقد الکسی ناوالنی پر ضد یو جنایي دوسیه پرانیسته ده دغه کمیټې دا کړې چې ناوالنی د فساد ضد ادارې له لوري سلګونه میلیونه روبل غلا کړی دی
د دې او نورو خبرونو ان تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولای پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی انکم لکه څنګه چې په لاندو خبرونو کې مو اوریدل د افغانستان حکومت وی طالبانو په دې ورستو کې د سولې په نوم یو ستراتیژي ته چې بریټ کوي او مسولیت نه اخلي مخه کړی ده د افغانستان حکومت پر طالبانو دا تور داسې مهال پوری کوي چې څکم یو ونی ورسته یعنی د راتلونکو سیشن به په ورځ به مرکچان بیا د طالبانو لاستاو سره د سولې دوهم پړاو خبري په دوه کې امپایل کړی د سولې د خبرو باندې مو 25 دقیقې بحث کړی د بحث زما همکار اجمل ان ترتیب کړی دی
25 دقیقې
دو خبرې دی یو خو
د مختنۍ کابینه کې صرف 25
متاسفه يم چې
حکومت کې
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
سلامونه زه اجملند مودې ازادۍ رادیو په دې 25 کې بحث کې مو هر کله کوم سره لدی چې ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي امنیت سرکار وختنه کړې و چې د سولې بل پړاو خبرې د افغانستان کې د نه پیل شي خو وس د افغان دولت او طالبانو مرکچی پلاو دواړو ویلي چې خبرې به د جنوري په 15 بیرته دوه کې پیلېږي د خبرو د پیل دا ډاډ په داسې حال کې ورکول کیږي چې په افغانستان کې تاوتریخواله په ځنګړې توګه د ژورنالیستانو او مدني فعالانو چې ډیر ځوانان دي هدفي وژنو زور اخیستې آیا د دې وژنو موخه د سولې د خبرو ګډوډول دي هغه څوک چې د دې بریدونو لارې د سولې د خبرو د ګډوډولو هڅه کوي څوک دي د سیمه هیوادونو د افغانستان د سولې په برخه کې څومره همکار دي د سولې په خبرو کې د هغه ځوان نسل استاذ ولی څومره د چي په ورستیو شلو کلونو کې د بیان آزادۍ او نسبی مدني آزادۍ سره راستر شوی دا د ته ورته د نورو پښتنو د جواب لپاره را سره په دې بحث کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ځوانانو استاذ خکلا زدران او د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا ویان فریدون خوزون د ټلیفون لاري یو ځای شوی. دواړو ته هر کله وایم او په بحث کې د ګډون د بلنې د منلو مننه ترې کوم. خلا زدران، افغان ولسمشر او د ملي امنیت سلاکار غوښتنه کړې وه چې بل پړاو خبرې دي افغانستان کې پایل شي، خو اوس دواړو لورو ویلي چې په دوحه کې به پیلېږي. ستاسو په فکر دا پریکړه څنګه ده؟
مننه چې زما راوبللم. زه به د یو عام افغان وګړي په حیث په دې پوښتنه کې تاسو ته خپل نظر وړاندې کوم، او هغه دا چې جنگ د اوس لپاره د افغانانو ترمنځ دی، ځکه د امریکا سره خو د سولې تړون لاسلیک شو. نو کله چې جنگ د دواړو افغانو لورو ترمنځ دی او دوی ځانونه افغانان ګڼي، تمه ده کېده، لازمه ده وه، معقوله ده وه چې د سولې مذاکرات په افغانستان کې د افغانانو ترمنځ سرسره شي. تاسو په دې پوهیږئ چې قطر د امریکا یو ډېر نږدې دوست هیواد دی، او د هر تصمیم چې د دوی په منځګړیتوب نیول کېږي هغه به د امریکا د تاثیر لاندې وي. نو تاسو فکر وکړئ چې کله په دې زه شخصا د عام افغان وګړي په توګه دا حس کوم، دا احساس کوم چې په دې مذاکراتو کې افغان حکومت تنها پاتې دی، حاشیه ته کابل شوی دی، ځکه طالبان، امریکا، قطر، پاکستان، هغه نور هیوادونه چې د طالبانو ملاتړي پاتې شوي په مستقیم او غیر مستقیم ډول په دې مذاکراتو کې د طالبانو په ګټه رول لوبوي او کوشش کوي چې د دوی غوښتنو ته لار هواره کړي. دې ترڅ کې د افغان ملت او د افغان خلکو، افغانانو، د افغان ځوانانو، افغان ښځو ګټې، سری کرښې، غوښتنې، اندېښنې، دا ټول په یو داسې فکر وکړئ چې د خطر سره مخ کېږي. موږ ته څوک دا تضمین راکولی؟
تاسو څه فکر کوئ چې په مذاکراتو کې تاسو په ځانګړې توګه د ځوان قشر استازیتوب کوئ، او د ځوانانو په اړه باندې یو شی ویل کېږي چې دوی د شلو کلو پخواني ځوانان نه دي، یا فکر ډیر بدل شوی، یا د ژوند بڑه ډیره بدله شوې ده؟ په روانو خبرو کې تاسو خپل استازولي وینئ؟
متاسفانه نه. د مذاکراتو د پاین نه تر دې دمه، او څنګه چې لیدل کېږي په دویم پړاو کې، د هیڅ لوري نه، نه د طالبانو د لوري نه، نه د افغان حکومت د لوري نه په لازمه ډول ځوانانو ته ځای، وخت او غږ نه دی ورکړل شوی. افغان حکومت کوم څو تنه ځوانان چې په خپل ټیم کې لري، هغه سیاسي پریکړه ده، هغه د بعضې علایقو د پالولو پر اساس شوي ده، سمبولیک ونډه ورکړل شوي ده ځوانانو ته، او د طالبان د لوري نه د ځوانانو، او په ځوانانو کې بیا د نجونو او ښځو رول صفر دی. نو تاسو فکر وکړئ چې داسې یو مذاکرات چې زموږ نسل، چې زموږ د نسل آینده دېرش کاله ژوند سرنوشت ټاکي، په هغه کې موږ شتون نه لرو. نو دا مذاکرات به موږ ته د منلو وړ وي که نه، یا د موږ په ګټه او د موږ په خوښه به برابر وي که نه؟ نو زه شخصا خوشبینه نه یم د افغان ځوانانو استازي په توګه.
تاسو په نړیوالو غونډو کې سمو د مخکې په ملګرو ملتونو کې د امنیت په شورا کې مو د سولې په تړاو د ځوانانو لیدلوري، بلکې د ټولو افغانانو لیدلوري واضح کړ، خبرې مو کړلې. په نورو نړیوالو غونډو کې د نړیوالې ټولنې هغه هیوادونه چې په افغانستان کې فعال دي هم ورسره اتمن په تماس کې، د افغان ځوانانو په برخه کې ډېری هڅې د نړیوالې ټولنې وچې د دې سبب شو چې د افغان ځوانانو په ژوند کې بدلون نه راشي. څه فکر کوي چې نړیوال ملاتړ څومره شته د لام د افغان ځوانانو د د د د حقوقو او د دوی د هغه مدني ازادیو د ساتلو په برخه؟
زه خپل شخصا په دې باور یم چې اروپایي ټولنه، اروپایي هیوادونه اکثریت یې تر ډېرې کچې پورې د بشري حقوقو، د ښځو حقوقو، نو د ځوانانو په فعاله ونډه باندې باورمند دي او کوشش ورته کوي. دوی لکه څنګه چې تاسو وویل، په دې تیرو کلونو کې هم د دوی د مرستو او همکارۍ د وجې نه موږ ځوانان نن په دې سټیج کې یو، په دې ځای کې یو چې کولای شو حداقل خپل نظر ولرو، غږ ولرو، تعلیم وکړو او فعاله واوسېږو. خو متاسفانه زه فکر نه کوم چې هغه اصلي هیوادونه چې د سولې په مذاکراتو کې ونډه لرلی شي پر طالبانو باندې اغېز لرلی شي چې هغه امریکا ده. زه فکر نه کوم چې هغه دې ډېر زیات توجه وکړي یا د ورته مهمه واوسېږي زموږ شتون یا نه شتون، زموږ حقوق خوښي یا نه خوښي، دا دوی ته مهمه نه ده. دوی فقط ماضي فقط دونه غواړي چې د دغو ځایونه خپله پښه وباسي، ځکه نورې دلته ګټې نه تامینېږي. او هغه اصلي هیواد د چې کیدای شي په دواړو لورو باندې تاثیر ولري، د پروسې په جریان باندې تر دې دمه تاثیر لرلی دی، هر څه چې کېږي د دوی په خوښه کېږي. متاسفانه زه چې څونه وینم اروپایي هیوادونه، نړیواله ټولنه اکثریت یې کوشش کوي چې دغه شی تضمین کړي چې دا مذاکرات به خلک نه زیانمنوي او لاسته راوړنې به نه قرباني کوي. اما دا چې د دوی هڅې به تر کومه حده پورې دوام ولري، ځکه دوی هم په دې تیرو شلو کلونو کې سرمایه ګذاري کړې ده دلته.
مننه ښکلا ستران. د افغانستان د ملي مصالحې د شورا ویان فریدون خوزون هم را سره دی. ښاغلی خوزون، مخکې مو له ښکلا ستران هم وپوښتل د افغان حکومت وړاندیزو چې بل پړاو خبرې دي افغانستان کې وشي، خو اوس بیرته په دوحه کې د پایل پریکړه شوې، ولې په افغانستان کې د نن د خبرو د دوام وړاندیز ونه منل شو؟
د پیشنهاد هم شو چې په داخل د هیواد کې مذاکرات وشي، چیرې د افغانانو په توګه تاسو لپاره مهمه ده که چیرې موږ د دې جوګه چې مذاکرات په خپله خاوره کې ترسره کړو او خپل مشکلات په خپله حل کړو. اما په اوس وخت کې سره دې چې موږ د قطر هیواد له همکاریو او قربتو څخه مننه کوو، اما یو شمېر هغو هیوادونو چې درخواست ورکړی وو چې دا مذاکرات د هغوی په هیوادونو کې ترسره شي، د کورونا د وایرس له امله هغوی بخښنه وغوښته او زموږ نړیوالو دوستانو هم دا موږ ته تایید کړه چې او په دې موږ ته مشوره راکړه چې که دا مذاکرات بېده په قطر کې وشي، په داخل د افغانستان کې موږ له طالبانو سره هم غږېدلي یو او له نورو طرفونو سره هم چې هغوی د سولې د حمایت د ګروپ غړیتوب لري، په دې اړه موږ بحثونه او مشورې کړي دي. همګړۍ سره اوس موږ په دې اخته یو چې که خدای وکړي چې داسې زمینه مساعده شي چې بین الافغاني مذاکرات د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو تحریک ترمنځ دا مذاکرات افغانستان کې ترسره شي، نو دوی هم مذاکرات بېرته په دوحه کې او لاندې څخه د رهبری کمیټې تصمیم ونیو چې اوس تر څو چې موږ دې انتظار وباسو چې په افغانستان کې د مذاکراتو کله دوام پیدا کړي او مذاکرات ونه ځنډیږي او خبرې پر مخ لاړ شي، هر کله چې د دې زمينه مساعده شي او دواړه طرفونه په دې توافق ورسیږي چې په افغانستان کې مذاکرات وشي، کله په کوم ځای کې وشي، په کومو شرایطو وشي، څنګه وشي، زمينه تازه وګوري، دا ټول مسائل تر بحث لاندې دي. اما دویم دور مذاکرات په 15 جنوري کې به تاسو واګی پیلي.
خلا صدران خغلی خوزون په خبرو کې مو واوریدل چې په 15 جنوري باندې به دواړه حیاتونه بیا خبرې پیلي. په داسې حال کې پیلي چې په افغانستان کې وژنې په ځانګړي توګه دغه هدافي وژنې پر ژورنالیستانو او مدني فعالانو پرله پسې دوام لري او په پراخه توګه یو ویره خبره کړې ده. د تاسو فکر باندې دا خبرې څومره د سولې له روان تحرک سره، د سولې د روانو خبرو سره تړلې دي؟
دا تړلې دي، یعنی که څوک وایي چې دا تړلې نه دي، دا به ډېره یو سادهګي وي که موږ دا خبره وکړو. سل فیصده تړلې دي، دا یو د فشار راوړلو یو وسیله ده چې دوی غواړي په دې طریق سره فشار راوړي او په مذاکرات کې برلاسي واوسېږي، دوی غوښتنو ته پام وشي. زه دام نه وایم چې دا ټول صرف د طالبان له طرفه کېږي، په دې کې مختلفې ډلې دي چې هره ډله خلک استعمالوي، خلک وژني د ځان د ګټو دپاره. ځینې شاید غواړي پروسه سابوتاژ کړي، ځینې شاید غواړي په پروسه کې برلاسي واوسېږي، ځینې شاید غواړي مقابل لوری بدنامه کړي. ولې مهمه دا ده چې هر څوک یې کوي په هر نیت او هر دلیل یې کوي، د ورځې په پای کې دا موږ عام خلک چې وژل کېږو، قرباني کېږو د دوی د هدفونو دپاره. او دا زه فکر کوم چې یو د نه منلو وړ خبره ده. په دې ډول کې ادامه وکړي، هر ډله کوي، زه فکر نه کوم چې دوی د یو شي پایلې ته ورسیږي.
ډیر مننه ښاغلی خوزون. په وروستیو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزادم پر خپل ټویټر لیکلی دی چې وروستۍ وژنې، هدفي وژنې او د شخصیتونو ترور دا د سولې د روانه پروسه تهدیدوي. مخکې هم هغه څو ځلې
د سولې د ګډوډونکو پنوم باندې یا د سولې د تخریبونکو پنوم یو څه ته اشاره کړې ده. تاسو د سولې د غروان بهیر له نږدې څارئ، څه فکر کوئ داسې څه هڅې شته دی چې هغه د سولې د تخریب لپاره ترسره کیږي او خپل دغه دوه لوري پکې ښکیل نه وي؟
څنګه دی چې د افغانستان د سولې د پروسې سره مستقیم ځینې کورنۍ او بهرني آباد ښکیل دي، هم په جګړه کې او هم په سوله کې، او په همدې خاطر باندې موږ په سیمه ییز اجماع باندې تاکید هم کوو چې سیمه ییز هیوادونه له دې پروسې څخه حمایت وکړي. او په دې کې شک نشته چې یو شمېر خلک به په داخل افغانستان کې یا د افغانستان کې د دې پروسې ملاتړي اوسي، او کېدای شي ځینې به مخاربین هم اوسي. هره پروسه موافقین او مخالفین لري، او زموږ له اړخه یا زموږ له انده هر هغه څوک چې لکه مخکې د بریدونو ته اشاره وکړه، دا ټول بریدونه چې کېږي دا د افغانستان دښمنان په همدې خاطر کې چې دا روان فرصت دا زیانمن شي، دا متضرر شي، او دا مذاکرات بې اعتباره شي، د افغانانو اعتبار او په دې پروسه کم شي تر څو دا پروسه بریالی نشي او نتیجې ته ونه رسیږي. او یا ممکن دا هم وشي چې ځینې خلک کوشش وکړي چې د مذاکرات د بریدونو په زیاتېدو سره فکر وکړي چې د مذاکراتو په مېز کې دوی کولی شي ښه استفاده وکړي یا ډېر څه ترلاسه کړي چې دا تېرو دریو میاشتو مذاکراتو لاګټه ثابته کړه، او د ښه نتیجه نه درلوده جوس له دې چې د افغانستان خلک شهیدان شي او د افغانستان خلک پرې کې ضرر وکړي. نو زه پرې اند یم چې موافقین مخالفین شته، ما دا څه کوي راځي او پرمان هم دغه مسایل به یو سره دي دوی په دې کې ستیل نه چې دې کې ستیل سره ورکړه دی بیا خپل شي شي داسې اقدامات چې هغه پروسه نو په مصلحت شي اعتبار هم راځي چې په دې پروسه باندې او دا پروسه ضروري چې وکړي. که چیرې موږ اوربند ته ورسېږو نو د دغه سي مخربینو لاسونه لندېږي، او یا افغان هم چې کومه بریزي جوړه دي شي جوړه دي چې د دغه سي مخربینو مخنیوي وکړي. اوس په بازار کې ګډوډ دی، حالات کیږي د سولې د پروسې د
خغلی خوځوند سي په مشخصه توګه نشي ویلې چې څوک داسې شته دي چې تاسو فکر کوي چې د سولې د دغه بهیر د ګډوډولو هڅه کوي، داسې به څوک یعنی په مجموع کې د اجماع لپاره هڅه وشوي له روسیې سره، له چین سره، له ایران سره، له پاکستان سره، او ظاهرا د افغانستان حکومت وایي چې بلا بل لوري په اعتماد کې اخیست دي. نو خپل طالبان هم دارادی چې په دغه ورستی وژنه او نامنې کې د لاس ولري، د تاسو فکر باندې څوک کېدلی شي چې بیا هم نه غواړي چې د سولې دغه بهیر نتیجه ورکړي او د غلط فهمیو د زیاتولو هڅه کوي؟
زه نه غواړم چې کوم هیواد یا کوم ډلې یا کوم داخله افغانستان کې کوم جهات نوم واخلم، اما د سولې مخربین موږ پېژنو او د افغانستان خلک هم پېژني. هر هغه څوک چې خپلې جنګ کې ویني په افغانستان کې دوی روان کړکېچن وضعیت څخه ګټه اخلي، دا د دوی په او دا د دوی په ګټه طبیعي یا هغوی د سولې مخربین چې اوس غواړي دا پروسه خرابه کړي. هر څوک چې د دوی بریدونو سره مرسته کوي، تمویل او تشهیز کوي، دوی مخربین دي د پروسې. او په سیمه ییزه کچه موږ کوشش ډېر کوو چې سیمه ییز رقابتونه افغانستان ته را نوړو، او سیمه ییز رقابتونه د سیمه ییزو هیوادونو یا د نړیوال رقابتونو د نړیوالو هیوادونو په خپل ځای پاتې شي په افغانستان کې. دوی په داسې یو محور سره راټول شي چې هغه له افغانستان سره دوه اوسي، په دې معنی کې د هند پاکستان موضوع مطرح اوسي. هند د افغانستان یو دوست هیواد دی، پاکستان د افغانستان یو ګاونډی هیواد دی. موږ لار یو سره جدا تعاملات لرو، او د دې خپل مزید تعاملات نه په افغانستان کې عملی شي یا د پارلمان وحل شي، او د دې لپاره خپل پالیسی د افغانستان کې دا چې ایران، امریکا یا د سیمې نور هیوادونه د سیمې او
لسیم جهان دیگه واسه این رقابتونه ولی افغانستان نباید دغه رقابتونو خوګلان اوسی یا دګر اوسی موږ غواړو چې ټول هیوادونه د افغانستان له سولې پروسې څخه حمایت وکړي لکه څنګه چې د ملي مصالحې ادارې په نامه شته دغه هیوادونه سفرونه وکړه دوی ټول په وخت نه د سولې پروسې سره د همکارۍ داد ورکړي او هر هیواد خپل لوبد د سولې پروسې سره مرسته کولای شي او د سولې پروسې کې دوی ونډه او نظریات موږ لپاره مهم دي او موږ هم دې ځان مکلف بولو چې دوی ته وخت وخت د افغانستان روان وضعیت څخه چې او د مذاکرات او وضعیت څخه ځین توضیحات ولرو تر څو دوی سره کوم اندېښنې پیدا کیږي هغه اندېښنې رفع شي او له سولې وروسته چې کوم فرصتونه پیدا کیږي هغه توضیح شي او تشریح شي دوی د دغو فرصتونو څخه به د راتلونکي لپاره استفاده وکړي او سولې د افغانستان د سیمې د هیوادونو وګټره او دا به دوی ته عمل
ثابت شي. مننه خغلی خزون. خلا زدران تاسو په ملګرو ملتونو کې د افغان ځوانانو استازولي کوي. ملګری ملتونه د دا ډول باسون لپاره تر ټولو غوره ځای کېدلی شي. څه فکر کوي د سیمې د هیوادونو روسیا، چین، ایران، پاکستان، هندوستان هغه چې افغانستان کې بیلابیلې ګټې لري او بیلابیلې لیوالتیاوې لري د دوی رول د سولې د افغان سولې په برخه کې تاسو څه ډول ارزوئ؟ آیا واقعا صادقانه دغه د سیمې هیوادونه هڅه کوي؟
باور په دې هم چې د ټولو همسایه هیوادونو ونډه ډېره زیاته مهمه ده ځکه په افغانستان کې چې هر څه پیښیږي د دوی وضعیت مستقیم ډول دی د تاثیر لاندې راولي د دوی داخلي مسایل د تاثیر لاندې راولي نو دوی حق لري چې د افغانستان د ټول پروسه کې د دوی خبره وکړي خبره یې واورېدل شي د دوی اندېښنو ته غوږ کېښودل شي خو موږ باید د دوی ونډې ته د مداخلې په سترګه ونه ګورو یعنی دوی ته د مداخلې اجازه ورنه کړو چې دوی د خپلو ګټو دپاره زموږ پروسه سابوتاژ کړي یا موږ قرباني کړي ولې که د دوی همکاري د دوی نظر ونه غوښتل شي دا هم تاوان لري ځکه اوږدمهاله ډول بیا دوی بیا هم د نورو مختلفو لارو خپلو سیاستونو د پلي کول دپاره د افغانستان خاوره فعالیتونه کوي او دلته مسایل د ناکامۍ سره مخامخ
فکر کوي ښکلا زدرنه فکر کوي چې فکر کوي چې په ورستیو ځینو هغه پیښو کې چې د سولې د تخریب هڅې ځینې بولي د سیمې د هیوادونو استخبارات یا نورې کړې لاسولري
سبان چې لاسولري خصوصا د پاکستان سره موږ اصلا څه خاطره او ښه تجربه نه لرو ایران هم په خپل ځای کې مداخله لرلې دي ولې دوی دغه بلالا مداخله نه کوي د پردې پر شا دوی د پاکستان برابر فعالیت کوي او مدیریتونه کوي او د دوی په داخلي چارو کې لاسوهنه کوي او تصمیم راځي نو د دې ټولو د مهارول لپاره او د نیک همکارۍ د جلب لپاره نړیواله ټولنه او افغان حکومت باید په ګډه کار وکړي دوی مجبور کړي چې په ښه توګه همکاري وکړي نه دا چې
په فریدون خوزون تاسو ته بیرته راشو مخکې کلا زدران چې په ملګرو ملتونو کې د افغان ځوانانو استازیتوب کوي دی وویل چې د سولې په خبرو کې د افغان ځوانانو ونډه ورکه ده تاسو خپل د افغان ځوانانو لډلې فکر کوي چې دغه نسل چې په تیرو 15 کلونو کې راپورته شوه رالوی شوه د ژوند یو نوې بڼه یو جلا بڼه د یو شمیر محدود خو یو شمیر مدني ازادیو سره رالوی شوی دی دا ډله استازولي لري د سولې په خبرو کې
د افغانستان د سولې پروسه کې د ټول اخشار وړاندې باید خوندي اوسي سره دې په موږ د انتقاد دي چې په حیات نوران د دې وړاندې ورکړ شوی ده په نورو بحثونو د اشای عالم صالحي او د سولې په کوم میکانیزم او د نقشه جوړ شوی ده ټول د ځوانانو وړاندې خاصه وایي ده زه فکر کوم چې ټول اخر ته متناسب وړاندې په نظر کې نیول شوی ده او د ځوانانو خاص د ولې شوی ده چې اوس موږ له سره نو تاسو غړي ځوانان له چالتہ حضور لدی او په دې عمومي کې یو مجلس دی
اغلط د ځوانانو ول خورات نشته او کوم دلار شاو میکانیزم چې د سول پر روټه تاوی چې مخسر ځوانان کار کوي او اکثر خصوصا په تخنیکی مسائلو کې او د مذاکراتي ټیم تخنیکی ټیم چې کوم دی او مکمل ځوانان دي پدې نه چې ځوانان د کار ورته لري او ژبه بوي په تخنیکی مسائلو کې وی کاملان او ته اماده دي نو دې مونږ یو څه پور لرو ځوانان او په دې برخه کې چې ځوانان سره مونږ مشورې او بحثونه هم لرو ممکن ځین ځوانانو ته مستقیم د مشورو ورکولو فرصت نه وي برابر شوی خصوصا ولایتي ځوانان چې تیر ورځ د رهبری کمیټې په بحث کې پکې بحث وشو چې موږ د اتیکا مرکزی کچا د ځوانانو د خزو د مدینه شولو د خبر اعلان او د قومي مشرانو د نظریات او راوخلو او دوی سره مستقیم
مننه
نو په دې باندې موږ یو کار کوو او ان شاء الله په راتلونکي کې به د ځینو ولایتو تاسو
فارونه ولول مثلا عملیش کولا زدران ک لند راته د خپل ورستوي خبرو پتو غوای آیا فکر کوي چې ل طالبانو سره داسې تصور کولای شي چې یو حکومت دی چې هغه کې طالبان وسنی کابل میشتي سیاستوال ګډ شاملي او پاره کې تاسو د ځوانانو په توګه دغه وشي کوم فعالیتونه کوي دا مو کوي دا سی یو تصور یو فکر یو اټکل کولای شي
د ما لپاره شخصا دا تصور سخت دی چې په کوم ډول چې اوس د کوم حکومت چې د مدني ټولنې فضا ټولنې په دې ډول به ادامه وکړي د مو لپاره شخصا دا تصور سخت دی ولی په سیاست کې په بخصوص د افغانستان سیاسي ډګر کې د دا رقم مسایلو پیشبینی سخته ده کله ورته یو څه چې اصلا موږ ته د موږ ورته مخکې تر مخکې فکر نه کړی د توقع خلاف یو څه کیږي نو بعض اوقات انسان دونه بی واسه شي چې فقط توکل خدای کوي او د خدای نه غواړي چې خدای دوه کې هر څه ښه شي نه دا چې بد شي
مننه له تاسو نه خوځون سپ تاسو هم راته هم دی یو افغان فعال او ځوان په توګه او هم دی ملي مصالحې دی عالی شورا دی ویان په توګه همدا پوښتنه ځواب کوي څه فکر کوي اټکل کولای شي چې طالبان وسنی سیاستوال چې په کابل کې دي دا ټول دي د په یو چوکاټ کې په یو دولت کې سره یو ځای لاند جواب او نظر مرا ته راکې
بلې دا څه وځه دا تصور کو بلکې چې ساره افغان ځوانان هڅه کوي کوخخ کوي چې همدغه یو شرایط برابر شي ترسو نه یوازي هغه څو چوس په کابل کې ژوند کې یو سیږي او سیاسي مسائل سیږي او په عمل سیاست کې بلکې طالبان او د سره سره د نړۍ کې کوم افغانان سیږي او دوی پتراشي خپل وطن ته خپل کور ته او په ګړه د یو سولې آباد او مرفي افغانستان لپاره هڅه وکړي دا تصور
مننه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ځوانانو استاذي خکلا زدران او د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا ویان فریدون خوزون له دواړو مننه کوو کور مو ودان
خون صبریږي وای څنګه وکم زه صبر وما خون صبریږي وای څنګه وکم زړه مې پتا پسې خوږيږي وای څنګه وکم وای څنګه وکم صبر وما خون صبریږي وای څنګه وکم مجبوری بدا دا خوبیا د محبت مجبوری
بیا د محبت مجبوری وہ خود کہی چار کی گی وایا څنګه وکم زړه می پتا پسی خوگی گی وایا څنګه وکم وایا څنګه وکم سے صبر و ما خون صبری گی وایا څنګه وکم خوش پو د درد ڈیوے پوخ کو بنے ساتم